Radio.
پاپنفن کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دوله ساته خبرونې په اولی نیم ساته خبری مجلې سره پیل سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت نن دوشنبه له مخدره موادو سره د مبارزې د یوه سیمه ییز کانفرنس کوربه دی. نن دوشنبه ده، د تل یا میزان 12مه د اکتوبر میاشتې 9مه. د افغانستان اجرائیه رئیس د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قومندان سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي له ډیرو هڅو وروسته وتوانېدل یو هندۍ انجینیر خوشی کړي. د ترکیه جمهور رئیس نن په یو ورځني سفر اوکراین ته ځي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د اجرائیه ریاست په حواله چې ښاغلی عبدالله له جنرال نیکلسن سره پر وروستیو پوځي او سیاسي بدلونونو، د ترورستانو پر ضد د مبارزې پر عملیاتو او د افغان او بهرنیو پوځیانو پر همکاریو بحث وکړ. دواړو مشرانو په داسې حال کې سره کتلي چې د شنبې په ورځ افغان هوایي ځواک ته د امریکا لخوا دوه بلک هاک هلیکوپټرې ورکړل سوې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي له ډیرو هڅو وروسته وتوانېدل د اختطاف کوونکو له منګولو یو هندۍ انجینیر خوشی کړي. د میدان وردګ ولایت امنیه قومندان مل پاسوال فهیم قایم پرون ازادي راډیو ته وویل د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې مخته وړونکي شرکت هندۍ انجینیر په کابل کې د هند سفارت ته وسپارل سو. د نرخ ولسوالۍ په وروستیو برخو کې دغه هندۍ انجینیر اختطاف سوی و. 4-5 عملیات مو وکړل، څو پر سړي تاشتونکو ساحه بنده سوه او بالاخره دغه انجینیر خوشی سو. دی مو د هغه مرکزي دفتر ته وسپاره. د میدان وردګ امنیه قومندان دا هم وویل چې دغه هندۍ انجینیر د برېښنا شرکت د یوه افغان کارکوونکي په دسیسه تاشتول سوی و. د افغانستان برېښنا شرکت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. امنیه قومندان وایي چې دغه هندۍ انجینیر یوه میاشت مخکې تښتول سوی و. د بامیان او د بغلان د دوشي ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې د تطبیق موافقه پرون په کابل کې لاسلیک سوه. د افغانستان د فواید عامې سرپرست وزیر یما یاري دغه موافقه په ارګ کې د چینایي شرکت کینګ داو له استازي سره لاسلیک کړه. په دې اړه مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم حاضر و. د فواید عامې وزارت ویان مهدي روحاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د بامیان دوشي سړک چې 125 کیلومتره دی بامیان او بغلان ولایتونو سره تړي، پر شپږو برخو ویشل سوی چې اوله برخه 24 کیلومتره، شپږمه برخه 24.5 کیلومتره ده. د فواید عامې وزارت ویاند وایي د سړک جوړونې دغه پروژه به په 2 کلونو کې بشپړې سي چې پر اولې او دویمې برخې کار به څه باندې 3 میلیارد افغانۍ لګښت راسي. ښاغلی روحاني زیاته کړه چې د دې پروژې تمویلوونکي نړیوال بانک او اسلامي بانک دي. د ترکیه جمهور رئیس نن په یو ورځني رسمي سفر اوکراین ته ځي. تمه ده چې رجب طیب اردوغان له خپل اوکراینی سیال پیټرو پوروشنکو سره د دواړو هیوادونو ستراتیژیکه عالي شورا رهبري کړي. د ترکیه جمهوری ریاست ویلي اردوغان به د اوکراین د پارلمان له رئیس او د دغه هیواد له صدر اعظم سره هم په دې یو ورځني سفر کې وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیه دواړه وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګری یو ترکی کارکوونکی د جاسوسۍ په تور ونیول سو. د دواړو اوږدمهالو متحدانو ترمنځ دغه ډیپلوماتیک کړکیچ پرون هغه وخت پیل سو چې په انقره کې د امریکا سفارت اعلان کړه امریکا په ترکیه کې د خپل یو کارکوونکي تر نیول کېدو وروسته د ټولو غیر مهاجرتي ویزو خدمات ځنډوي. د سفارت اعلامیه وایي وروستۍ تحولاتو مجبوره کړي د امریکا د ډیپلوماتیکو ودانیو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د ترکیې تعهد بیا له نظره تیر کړي. اعلامیه زیاتوي چې د غیر مهاجرتي ویزو خدمات سمدلاسه ځنډول کېږي. ترکیه هم پرون وخته په دې اړه عکس العمل څرګند کړ. اعلان یې وکړ چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ترکیه ډیپلوماتیکو دفترونو هم د غیر مهاجرتي ویزو خدمات وځنډول. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او سناتور باب کورکر په ټویټر کې یو بل ته سپکې سپورې تبادله کړې دي.
ټرمپ خپل د جمهوریت غوښتونکو ګوند د غړي کورکر په اړه چې یو وخت له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې متحد و پرون په ټویټر کې لیکلي. سناتور باب کورکر راڅخه سوال وکړ چې له تینسی ایالت څخه د ده بیا انتخابېدل تایید کړم، خو ما وویل نه، خو ده څرګنده کړه چې زما له تایید پرته یې نسي ګټلی. ټرمپ د خپل ګوند د دغه غړي په باب دا هم لیکلي، ده راڅخه غوښتنه کړې وه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سي، خو ما وویل نه مننه. ولسمشر ټرمپ پرون ناوخته بیا ولیکل، باب کورکر موږ ته د ایران موافقه راکړه، دا هر څه په همدې تړاو دي، موږ صحي څارنې د مالیې کمیدو او اصلاحاتو ته اړتیا لرو، داسې کسانو ته اړتیا لرو چې دغه چاره ترسره کولی سي. ډونالډ ټرمپ د پخواني ولسمشر براک اوباما د واکمنۍ پر مهال له ایران سره د 2015 میلادي کال لاسلیک سوې اټومي موافقه غندلې ده. روسی چارواکو ویلي 3000 کسان پرون وروسته له هغې د مسکو له یوه پلورنځای څخه وتلو ته اړ ایستل سول چې د همدې ودانۍ په تلخونه یا لندني منزل کې اور ولګېد. د اور لمبې پرون تر ناوخته د سندیکا پلورنځي له لندني منزل څخه خپرې سوې او د اضطراري حالاتو وزارت وایي لمبو 5500 متره مربع ساحه نیولې وه. په پیښه کې یو تن ټپي سوی. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبری مجلې د خبری راپورونو نوم لړ. افغان حکومت نن دوشنبه له مخدره موادو سره د مبارزې د یو سیمه ایز کنفرانس کوربه دی.
هدف از این کنفرانس تقویت همکاری های منطقه ای در رسمی مبارزه با مواد مخدر است.
د ولسی جرګې اداري هیئت د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ خبرې او غونډه ګټوره نه بولي.
ایرانیان، پاکستانیان او زمون چار اطراف ګاونډي هیوادونه د امریکا په کې په افغانستان کې د امریکا په حضور کې په کلک د افغانستان په مکان کې مداخله کوي.
د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې دوامداره نظامي عملیات وکړي. دفاع وزارت وایي
موږ همدغه پلان لرو چې ټولې ولسوالۍ پاکې او د دښمن د وروسته پاکې.
په ایران کې د اټومي پروګرام د مرکزي هیئت یو غړی د جاسوسۍ په جرم په 50 کلونو بند محکوم شو.
از جمله کسانی بوده که متهم بوده به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان.
د ژوند په رنګونو کې له یوې بېوزلې مېرمنې سره خبرې شوي.
پاش روزه ته کور مزدوره کوي بیا هغه ماته راوړي ماته خرڅ خوراک راکوي نور لیورونه مې هم لاس په لاس ناست دي.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څنګه د سیاسي رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت نن دوشنبه له مخدره موادو سره د مبارزې د یو سیمه ایز کنفرانس کوربه دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي په دغه کنفرانس کې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه لري څو د مخدره موادو د مبارزې په اړه پر سیمه ایزو همکاریو او په دې برخه کې د دولتونو پر مسؤلیتونو بحث وکړي. د افغان چارواکو په خبره سږ کال د کوکنارو کرکیله د ناامنیو په سبب د تیر کال په نسبت 2% زیاته سوې ده. تفصیل سفیولا ستانک زیناوری.
تامه ده د کابل په کوربتوب له مخدره موادو سره د مبارزې په سیمه ایز کانفرنس کې له مخدره موادو سره د مبارزې ګډ استراتیژي بشپړه او عملی کېدو ته چمتو شي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد حنیف دانشار پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف از این کنفرانس تقویت همکاری های منطقه ای در رسمی مبارزه با مواد مخدر است.
دغه کنفرانس هدف له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو همکاریو پراختیا ده، ځکه چې زموږ لوی ستونزه د سیمې له هیوادونو د مخدره موادو ترانزیت ده. افغان حکومت په نوښت له مخدره موادو سره د مبارزې سیمه ایزه ستراتیژي ترتیب شوه. په دغه کنفرانس کې به د لوړ پوړو کارپوهانو په سطحه د رابلل شویو هیوادونو استازي په دې ستراتیژي بحث وکړي. په دغه کنفرانس کې به د استازي د هیوادونو په مسؤلیتونو له مخدره موادو سره د مبارزې په فرصتونو او ننګونو بحث وکړي، څو په مټي د استراتیژي بشپړه او بیا عملی شي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه کانفرنس کې د افغانستان په ټولو شپږو ګاونډیو هیوادونو سربیره د روسیې، ترکیې، عربي متحده اماراتو او هند استازي هم برخه اخلي. له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د کلنی راپور په اساس اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق لاره بالکان لار په ټوله نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق خطرناک لار شمیرل کیږي. ټولې اروپا ته د بالکان نومې لارې په واسطه چې د افغانستان له لویدیزو پولو پیلیږي، د ایران، ترکیه او د بالکان حوزې له لارې د افغانستان مخدره مواد قاچاقېږي. روسیې ته هم د افغانستان مخدره موادو د قاچاق لار د منځنۍ آسیا هیوادونو له زړه تیریږي. افغان چارواکو په وار وار ویلي نړۍ ته د افغانستان د مخدره موادو قاچاق وړونکي ډلې د تروریستي شبکو سره لاس لري او افغانستان یې نامن کړی دی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشیر هم وایي د همدغو ناامنیو په سبب سکال د کوکنارو کښت زیات شوی دی. متاسفانه د هغو ننګونو له مخې چې سکال افغان حکومت ورسره مخ و او د ناامنیو په سبب په هغو سیمو کې چې د حکومت کنټرول نه و، د تیر کال په نسبت پکې د کوکنارو کښت د پام وړ زیات شوی دی. افغان حکومت په داسې حال کې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په شمول د سیمې ځینې هیوادونه له مخدره موادو سره د مبارزې کانفرنس ته بللي چې د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره دغو هیوادونو ډیر لاس نه دی ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت په ملاتړ ټینګار کړی دی، خو وبه کتل شي چې په رښتیا هم له مخدره موادو سره د مبارزې ګډې جوړیدونکې ستراتیژي د تطبیق لپاره همکاري کیږي که څنګه.
ومردل چې نن په کابل کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو سیمه ییز کانفرنس جوړیږي. په دغه کانفرنس کې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه لري. د افغانستان ګاونډي هیوادونه له دې جملې ایران او روسیې په افغانستان کې د تولیدیدونکو مخدره موادو د قاچاق او کرکیلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ ناستې او خبرې اترې ګټورې نه بولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران یو 15 کسیز هیئت د اوبو او امنیت په ګډون پر یو لړ مسایلو د بحث لپاره کابل ته تللی. نور حال د واصل وصل په راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو امنیت په ګډون په یو لړ نورو مهمو مسایلو روانې خبرې اترې او بحثونه نمایشي او د شوار تر کچې ګڼي. د دې جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د یکشنبه په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې د ایران په ګډون د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه د خپلو ګټو لپاره د دې هیواد په چارو کې مداخله کوي.
دغه مسایل په دې وجه ګټور نه شي تمامېدلی چې ایرانیان، پاکستانیان او د موږ چار اطراف ګاونډي هیوادونه د امریکا پښتو کې په افغانستان کې د امریکا په حضور کې دوی د ځان دپاره خرابه آینده ویني او په دې مسله کې دوی په کلک د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي تر څو ناتو او امریکا دې ته مجبوره کړي چې د افغانستان د خاورې
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو او اوبو انرژي وزارت د درې مرستیالانو په ګډون یو 15 کسیز پلاوی د حقوقي، سیاسي، نظامی، امنیتي او په یو لړ نورو مهمو مسایلو د بحث او خبرو لپاره کابل ته راغلی. د افغانستان او ایران ترمنځ د مذاکراتو د غلړې سو میاشتې وړاندې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له راتګ پیل شوې. کابل ته د ښاغلي جواد له راتګ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ لپاره د 15 کمیټو په جوړولو هوکړه وشوه او دواړو هیوادونو شمنه کرچې د دې کمیټور لارې باید یو بل سره په مهمو مسایلو بحث او خبرې ترې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډو همکاریو د 15 ګونو کمیټو د کارونو د ارزونې پر مهال ویل افغانستان لیواله ده چې له ایران سره د ګاونډي هیواد په توګه مناسبات ولري او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د اړخي سند د لاسلیک وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ښې او پراخه شوي. کابل ته د ایراني پلاوی د سفر په اړه مو د لا زیاتو جزئیاتو په اړه هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت څخه معلومات لاسکرو خو د معلوماتو لور کول څخه ډډه وکړه. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان د دوړو هیوادونو ترمنځ د روانو خبراتورو او بحثونو لړۍ په دې شرط ګټور بولي چې دوړو هیوادونه په خپل ژمنو رښتینی ووسی او عمل پرې وکړي. لادې ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا هم اهمیت به دې نشه دې کې چې دوړو خو یو پر کوم هغه بولي هغه څه چې د میز تر شا او د میز شاو په بحثونو کې کوي دې ژمن پاتې کیږي په دې نه عمل کوي.
خغلی رحیم وای د افغانستان او ایران ترمنځ د مذاکرات روانه لړۍ هله خې پایله لرلی شي چې دواړه هیوادونه د یو بل په وړاندې د همکارۍ لپاره رښتینی ګامونه واخلي او په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
ومردل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ غونډه او خبرې اترې ګټورې نه بولي. جمهوري ریاست وایي د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ په پرونی غونډه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د 15 ګونو کمیټو د چارو پرمختګ وارزول سو. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله افغان ولسمشر ټینګار کړی چې افغانستان لیواله دی له ایران سره د ګاونډي هیواد په توګه ښه مناسبات ولري. د اعلامیې په حواله په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د هر اړخیز سند تر لاسلیک وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ښه سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ معتبرو خبرونو او ورځپاڼو د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو لیکنې خپرې کړې دي. یوې ورځپاڼې د افغانستان د هوایي ځواک پر پیاوړتیا، بلې ورځپاڼې د افغانستان له پوځ سره د امریکا پر نظامي مرستو لیکنه خپره کړې ده. نوریاس نوری ورته کتنه کوي.
افغان ولسمشر او امریکایي جنرال ژمنه کوي چې پیاوړی کیدونکی هوایي ځواک به طالبان مات کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان هوایي ځواک ته د امریکایي بلک هاک هلیکپټرو د لومړی جوپې د ورکول په مراسمو کې د ولسمشر اشرف غنی او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن وروستیو څرګندونو ته پام اړولی دی. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د چارو څېړونکو په میلا کانسټیبل لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال جان نیکلسن د کندهار په هوایي ډګر کې په دې مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې وویل د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د دې هیواد د هوایي ځواک د قدرت څپه په افق کې ښکاري او دا به د طالبانو د ختمېدو پیل وي. د ورسپانې په وینا د نیکلسن له دې څرګندونو شیبه وروسته چې افغان ولسمشر وینا کوله دوهمه بلک هاک هلیکپټر د دې هوایي ډګر د رنوی په کرخه کښېناسته. اشرف غنی هم د افغانستان هوایي ځواک وستی او هغه په دې 14 کلنه جګړه کې یو رښتینی اتل وباله. افغان ولسمشر دغه راز وویل اوس چې د افغانستان او امریکا د پوځي نویو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا 3 برابره او د کماندو ځواکونو 2 برابره زیاتیږي تر هغه به دلته بریالی نشي. واشنگتن پوسټ لیکي دغه مراسم په کندهار هوایي ډګر کې د دې لپاره نیول شوی و چې د افغانستان د هوایي ځواک د تشکیل لپاره خې دوه او دغه ځواک د عصري کولو لپاره 15 کلن پلان رسمن پرانیزي. د دغه پلان له مخې امریکا افغانستان ته د 159 بلک هاک هلیکپټرو په ګډون بیلابیلې الوتکې ورکوي او د هغوی لپاره پیلوټان، انجینران او نور متخصصین روزي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا د هوایي ځواکونو د مشورتي ماموریت قومندان بلک هاک او د امریکا د نورو پوځي الوتکو فزیکي حضور په دې هیواد کې له روانې جګړې د نړیوالو د ملاتړ نښه وبلله. ټولې 159 بلک هاک هلیکپټرې افغانستان ته په تدریجي ډول ورکول کیږي او له یوازې شپږو به راتلونکي کال په دې هیواد کې افغان پیلوټان په بشپړه توګه کار اخلي. امریکایي ډیموکرات ګزیت خبرونه هم د امریکا لخوا د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان هوایي ځواک د بلک هاک هلیکپټرو د لګښت په اړه لیکي. ټولې دغه هلیکپټرې چې افغانستان ته ورکول کیږي د امریکا د پوځي ډیپوګانو د اضافي وسایلو او تجهیزاتو په برخې پورې تړلي او مخکې له دې چې افغانستان ته واستول شي هر یوې ترمیم او په نویو وسایلو سنبالیږي چې اټکل کیږي د هر یوې بیه به د 2 او 8 میلیون ډالرو ترمنځ وي.
د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې دوامدار پوځي عملیات وکړي. دا په اصل کې ده چې د وردوج ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو په یو لاریون کې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د لمانځه وړلو غوښتنه کړې وه. نور حال له واصل وصال څخه
په بدخشان ولایت کې د امنیت د دوام په تړاو لپاره خو مسایره وروسته د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي له امنیت پرته به د بدخشان خلک د هیڅ ډول پرمختګ شاهدان نه وي. لدې ډلې عبدالله ناجی نظری د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې حکومت د دې ولایت د نام نو ولسوالیو د امنیت د ټینګښ لپاره پراخ عملیات ترسره کړي.
خانچی برای مردم بدخشان مهم است، بس اول بس امنیت است.
دوایی هغه څه چې د بدخشان خلکو ته مهم دی امنیت ده او تر هغه چې امنیت نه وي موږ هیڅ هم نشو کولای. دوه کله کیږي چې دوه ولسوالۍ د طالبانو تر ولکې لاندې دي، دا شان د جرم، راغستان، کوهستان ولسوالۍ او ځینې برخې او د تګاب ولسوالۍ ځینې کلي هم د طالبانو په لاس کې دي. حکومت دې د دوامدار عملیاتونو لپاره بدخشان ته تیاری او د کومانډو ځواکونو ځانګړې قطې ولېږي. دا په داسې حال کې ده چې د وردوج ولسوالۍ چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، زیاتره اوسیدونکو یې تېره ورځ د یو لاریون په ترڅ کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د لمانځه وړلو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو محلي او مرکزي حکومت په بې پروایۍ تورن کړ او ویل چې حکومت په دغه موده کې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي. له دې وړاندې هم سیمه ییزو چارواکو د ولایتي شورا غړو او عوامو خلکو په بدخشان ولایت کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه شکایتونه کړي. د بدخشان ولایت د مدني فعالانو په خبره په وروستیو کلونو کې غیر مسول وسلوالو مخالفین په دې هڅه کې دي چې د دې ولایت طبیعي زیرمې تر خپل کنټرول لاندې وساتي او د ځان لپاره د تمویل وسیله وګرځوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د دفاع وزارت د پلان له مخې ټولې هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د طالبانو له حضوره به پاکې کړي.
منګه دې ټول افغانستان کې چې ولسوالۍ دي کومې ولسوالۍ چې د دښمن په لاس کې دي نه ولسوالۍ دي دا غول لپاره منګه پلان لرو لکه چې د ناوی ولسوالۍ په هلمند کې ونیول خاکي افغان ولسوالۍ کې موږ قوتونه ضربي ورکړې دښمن ته په غزنی کې هم د سیمه وکړه په همدې ترتیب منې لکه د تخار کې په کندوز کې منګه همدغه پلان لرو چې ټولې ولسوالۍ پاکې او د دښمن وجود پاک.
بدخشان ولایت د چین پاکستان او تاجکستان سره ګډه پوله لري او د دې ولایت د ولایتي شورا استازي وایي که په دغه ولایت کې د روانو نامنیو مخه ونه نیول شي نو نور ولایتونو ته به هم د نامنیو سپې خپرې شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتونو له پیلېدو سره به وسلوال مخالفین له ماتې سره مخ شي. واصل بسال، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي له ډیرو حدسو وروسته توانیدلی چې یو ایندی انجینیر د انسان تښتونکو له منګولو خوشی کړي. د بامیان او د بغلان د دوشي ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې د تطبیق موافقه پرون په کابل کې لاسلیک سوه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن په یو ورځني رسمي سفر اوکراین ته ځي. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیه دواړو وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قنصلګرۍ یو ترکی کارکوونکی د جاسوسۍ په تور ونیول سو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سناتور باب کورکر په ټویټر کې یو بل ته سپکې سپورې تبادله کړي دي. او روسی چارواکو ویلي 3000 کسان پرون وروسته له هغې د ماسکو له یو پلورنځای څخه وتلو ته اړ ایستل سول چې د همدې ودانۍ په تلخونه یا لندنی منزل کې اور ولګید. د خیبر پښتونخوا د روغتیا اداره وایي چې په دې ایالت کې له تیرو څو اونیو راهیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمېر 500 ته پورته سوی او سلګونه نور هم لا په روغتونونو کې بستر دي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یو خطرناک تبه ده چې د یو ځنګړي ډول ماشه د چچلو له کبله په خلکو کې خپریږي. تفصیل په دې راپور کې
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا صوبې په یو شمېر سیمو کې لا هم ډینګي تبه خپره ده او د صحت د صوبې ادارې په وینا په خیبر پښتونخوا کې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د دغه مرګونې تبې له امله د مړو شمېر 500 ته رسېدلی دی. د یادې ادارې لخوا ازادي راډیو ته په ورکړل شوو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د یکشمې په ورځ هغه وخت 500 ته ورسېد چې د پېښور په ځینو روغتونونو کې دوه نورو ناروغانو د همدې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د یکشمې په ورځ د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې په 1300 ناروغانو کې د ډینګي طبي ټسټونه وشول چې له ډېرې ډلې څخه په 350 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې د 112 کسانو حالت داسې و چې درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړی شول او نور تر لومړیو طبي مرستو وروسته کور ته ولېږل شول. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې نږدې 355 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناک تبه ده چې د یو ځانګړي ډول ماشې د چچلو له امله رامنځته کیږي او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګزاروي. که څه هم په لومړي سر کې ډینګي وایرس تر ټولو زیات کسان د پېښور په تاکال سیمه کې اغېزمند کړي وو خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور او اند خیبر پښتونخوا صوبې نورو ښارونو کې هم خپور شو او ګڼ شمېر خلک یې اغېزمن کړل. له بلې خوا به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بېلابېلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې ډینګي تبي سر راپورته کړی، لسګونه کسان یې وژلي، زرګونه نور یې اغېزمن کړي او په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. د یادونې وړ ده چې تر خیبر پښتونخوا مخکې دغه ناروغي تېر کال په پنجاب صوبه کې خپره شوې وه چې لسګونه کسان یې وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وو.
نن دوشنبه د ورځنۍ راپورونو مرکو نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیس پروګرامونه هم له ازادي رادیو اوریدلی شئ. د اتو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرامونه خپریږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د دولسو بجو خبرونه مو یو سټوډیو یو ساعته خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د دوو بجو خپرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د څلورو بجو په خپرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د شپږو بجو خپرونه مو نیم ساعته خبري مجله ده. د ایران قضایي چارواکو تایید کړی چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د مرکچي هیات یو غړی عبدالرسول اصفهاني د جاسوسی په تور په 15 کلونو باندې محکوم شوی. اصفهاني تورن دی چې د ایران د اقتصادي چارو په اړه معلومات پر بهرنیانو خرڅ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له سفی الله ستانکزی نه اورو.
د ایران د قضایي چارو مسولانو پرونو ویل د نړۍ له 15 جمعي او اټومي قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په سر د مرکچی پلاوی غړی عبدالرسول اصفهاني دوه تابعیت او د جاسوسۍ په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی دی. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین محسن اژئی ویل د اصفهاني سزا ورسته ده او مرافع نشي غوښته. اژئی ویل محکوم باندې د مالی فساد تور هم موجود ده.
ایشون دو تابعیتی بوده و از جمله کسانی بوده که متهم بوده به جاسوسی و
ده دو طبیعته او اول هغه کسانو چې نور ته د جاسوسی او معلومات پور کول او تورانو محکمه حکم کړي او ده په 15 کال قطعی بند محکوم کړي ده.
ایشون را محکوم کرده به 5 سال حبس قطعی.
اژئی که هم د اصفهانی د دویم طبیعت جزئیات ورنکړل خو رسنی ویلی د اټومي پروګرام د مرکشي د کاناډا طبیعت هم درلود. د کاناډا حکومت یو بیان د زیاتو جزئیاتو لور کول ډډه کړي خو تایید کړي ده چې د ایران د اټومي پروګرام د یو دوه طبیعت مرکچی د محکومیدو له پریکړې خبر دي. د اکتوبر په 4مه تسنیم نیمه دولتي خبری اژانس لدی پرته چې د چا نوم واخلي ریپورت ورکړی و چې د اټومي پروګرام یو مرکچی په 15 کاله بند محکوم شوی دی. رسنیو آن د 2014 کال د اگست په میاشت کې د رسول اصفهاني لنیول کېدو ریپورتونه ورکړي و چې د 2015 کال د اټومي تړون په عملیاتي چارو کې ښکیل بلل شوی. د ځینو ریپورتونو په اساس په رسول اصفهاني تور پورې و چې د ایران د اقتصادي وضعیت په اړه په بهرنیانو معلومات پلورلي او د همدې جرم خاطر هم د ضمانت ورکولو ته اړ ایستل شوی وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران او 15 جمعي او هیوادونو د اټومي تړون یو مرکچی رسول اصفهاني په بند محکومیږي. د ایران اټومي تړون له نړیوالې ټولنې سره دغه هیواد اوږده لانجه نسبتا هواره او نړیوال بازار ته د ایران لار پرانستله. د ایران او د نړۍ د 15 جمعي او قدرتونو اټومي تړون په اساس په ایران بندیزونه لري کیږي او دا هیواد هم د یورانیم له بډاینې لاس اخلي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه
خورته د نمبر ته وای میراج بیبی اڅو ما شمن لري
سلور
اصلا د کوم ځای وسیدونکی
المن
اوس په دکرتې نو کی څو کال کې چې المن راغلی
د المن د لس کال کې چې راغلی
دلته جنگ جګړې وچې
او دلته جنگ د جنگ د لس دلته رالو دلته چرالو دغه پر دغه مینه باندې پراته د دغه سړک پر غاړه زما سړی دغه شراکت سره وتی خلکو شهید کې بعد د دولت نظم ته په سپ کار دی زوی مینه ستغه سلور کښنه ماشومان مې دغه مشر لور چې مې دی اته کلن او کلن دی دغه بل چې مې دی 15 کلن دی بل چې مې دی 3 کلن دی دغه مې چې دی دغه وس د کال پر کیج په دابل مېش کال پر کیج دغه
خاوند
دغه سیو کال کیږي
اوس چا سره وسیږي
اوس دغه د خوښ سره وسیږي د خوښم دغه سپنسر د خوښم هم کوند د خوښم زده کور مزدور کوي بیا هغه ماته راوړي ماته خرڅ خوراک راکوي نور لیورونه مې لاس په لاس ناشته لیورونه مې دونه پیدا کوي چې خپل اولاد چلی یو ګوله ډوډۍ په وسه کیږي راکوي زوی مې هم نسته چې یو کار راته وکړي
ته چې کار کولای شي
نه کار خو کولای شي
حياتي چې
زده خود مې زده چې راته پیدا سي د ګوله ډوډۍ د پاراریانو حياتي ماشين پیسې غوړي دغه سکیږي یو شی غوړي دغه خونه کیږي به پیسو خونه کیږي
اوس د ځوان څومره سخت ده مخکې چې د تاوان
ژوند داسې سخت ده دغسې کنډوالۍ ته په دغه کنډوالۍ کې زما ژوند دی زه په دغه کنډوالۍ کې زه خپله زندګي تېروم نو څه وکړم څوک نهشته چا ته ووایه س یو مسلمان راسه چې رایه کې خوده کوه څه خیاطي مې زده د خیاطي کولی سم بل د مري کار مې زده د کولی سم خو په لاس کې مې شی نهشته چې وخت وکړم نه لرم شی نه لرم وس یې نه لرم
دا د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعت خبری مجله دویمه سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله له ستار فروغ نه